سلامونه د ازادي رادیو مخمنې خبری مجلې ته خراغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شبې د ازادي رادیو خبرونه په 12:19 منځنۍ چپو پیلېږي. د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورځنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورځنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې په دې درې ورځني کمپاین کې به له 500 کلونو کم عمره 5,300,000 ماشومان واکسین شي. هغه زیاتوي
د قومي مخاورو علما کرام او د کورنۍ له مشرانو څخه مغوښتنه هم داله چې په سیمه کې زموږ له واکسیناترانو سره مرستندوی اوسېږي تر څو موږ وکولی شو د پولیو د واکسین په ښه تطبیق سره د پولیو ناروغۍ څخه مخنیوی وکړو.
په تیر لړم میاشت کې هم د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې وویل چې سږکال په افغانستان کې د پولیو 23 مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغدو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د 50 بستریز مرکز پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څانګې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د WHO سیمه ییزې مشرې حنان بلخي افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. WHO وایي چې پر روانو لسو میاشتو کې به په نشو روغدي 640 ښځې او 140 ماشومان په دې مرکز کې تداوي شي. د پاکستان پولیسو نن د پخواني صدر اعظم عمران خان د زرګونه پلویانو پر ضد لوخ کې بهونکي ګاز او ډنډو کار واخیست. معترضان له زندانه د عمران خان خوشي کېدل غواړي. چارواکو او تحریک انصاف ګنویلي د عمران خان د میرمنې په مشرۍ شاوخوا 8,000 مظاهره چانو له خیبر پښتونخوا ایالت څخه لاریون پیل کړ او اسلام آباد ته نږدې له پولیسو سره لاس ګریوان شول. د پاکستان حکومت زرګونه پولیس او ملیشي ځای پر ځای کړي او پلازمینې ته غځېدلې ټولې لارې تړلې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په ملاتړ د عمران خان د پلویانو نو لاریون پرون په پیښور کې پیل شو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایلو او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. امریکا حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې فوجي څنګه په تور لیست کې شامل کړي. ایران پلوي حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمه اداره کوي په پارلمان کې څو څوکۍ هم لري. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرایلو د تازه حملو پړه منلې ده. اسرایلو ویلي چې حزب الله پرون پر اسرایلو 160 توغندي وویشتل. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کشره لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزو لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس ته وګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زموږ هیله همدا ده چې په پایلوبه کې به هم ښه لوبه ترسره کړي او دغه جام به د افغانستان په نوم کې. باید ووایم چې دغه درې اړخیزه لوبلړۍ د راتلونکي آسیا جام دپاره دا زموږ د لوبډلې دپاره ډېر ښه چمتووالی شو.
افغان 19 کلنو متحده عربي اماراتو ته پرون ماتې ورکړه. دا درې اړخیزې سیالۍ د آسیا د 19 کلنو جام ته د چمتووالي په موخه پیل شوي. د دې جام سیالۍ د شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو او د یوې فعال میرمنې نظر به هم واخلو.
نړۍ کې یو له دریو ښځو څخه د خپل ژوند په اوږدو کې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي چې دا یو اندېښمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې دا ستونزې نورې هم ډېرې دي.
په کورمه کې د پاکستان د دولت منځګړتوب اوربند شوی او د عمران خان پلویان د لوی لاریون لپاره د اسلام آباد پر لور روان دي. په نور موضوعاتو کې، په امریکا کې ډیره افغان خبریالانو د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي دي چې له طالبانو سره د دوحې موافقه باطله کړي. په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی چې ځوانانو بل خلکو راټولول او د مطالعې مینوالو ته به یې ورکول.
کسانو هم تهدید کړي او څو څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم شته.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم له ښځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوي د مخنیوي او بخې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د شپارس ورځنی کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو د حکومت له سیستماتیک تبعیض او د ناوړه چلند تر ټولو جدي ډولونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګري ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځني کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو ګډ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالی لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساواتو جوړښت له منځه تللو سره د هغو ښځو لپاره چې تاوتریخوالی تجربه کړی هر رخیص او باکیفیت خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځني کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتوونکې د طالبانو د حکومت له لوري له سیستماتیک تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. د سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو ښځو او د ښځو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو او د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حکومت کې لوی تاوتریخوالی سره چې مخامخ دي د حکومت له طرفه دي او په متاسفانه چې په دې اړخ کې نه نورو دولتو ته توجه کړی ده او نو حکومت ته توجه کوي او ان تر اوسه په دې اړه باندې څه شی شوی دي چې دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې د افغانستان پر ښځو باندې روان ده د دې مخنیوي وشي. دوی ناهیله کېدل د دوی ناامیده کېدل د نړیوالو څخه او همدغسې د سازمانونو څخه دي.
د افغان ښځو او د بشري حقونو یو بل فعاله رقیه سایي چې په افغانستان کې د مترزو ښځو دی ویډلې مشري هم کوي وایي افغان ښځې د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو په پرتله په بدترین وضعیت کې دي او اوس یې د ملاتړ لپاره مهم فرصت دی. اغلی سایي ازادي راډیو ته وویل
په هیات وضعیت زنان افغانستان
رسیدگی صورت بگیره.
باید دی افغان خزو وضعیت تر رسیدنه وشی و نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ملګری ملتونه په دې اړه جدي پام وکړي، ځکه افغان خزو د طالبانو په واکمنۍ کې نه یوازې له سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو په سیستماتیک توګه لرې شوي، بلکې له بیکاری او بد اقتصادي وضعیت او بې وزلۍ سره هم مخ دي. دغه راز په ټولنه کور کې او د طالبانو لخوا هم له بېلابېلو زور زیاتیو سره مخدی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ورپه ګوته کول ښودل سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم له ښځو سره تاوتریخوالی روان دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنۍ کمپاین په اړه په ګډ بیان کې ویلي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. په دې اړه مې د ښځو د حقونو له فعال نسرین حمیدی سره مرکه وکړه. ښاغلی حمیدی، په پیل کې د افغان ښځو د روان وضعیت په اړه راته وویل.
لکه څرنګه چې موږ ګورو چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی له کلونو کلونو له پېړیو راهیسې په افغانستان کې په افغان ښځو پر وړاندې شتون لري، که په فزیکي، رواني یا اقتصادي بڼه وي. نه یوازې د ښځو حقونو ته یې زیان رسولی دی، بلکې د کورنیو، ټولنو او ټولنیز پرمختګ لپاره یې هم جدي ستونزې رامنځته کړي دي. چې دی په دې اړه اوس وخت کې موږ وګورو چې ملګرو ملتونو راپورونو له مخې په نړۍ کې یوه له درېو ښځو څخه دی په ټوله نړۍ کې کوښیو له درېو څخه یوه د خپل ژوند په اوږدو کې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، چې دا یوه اندېښمنه موضوع ده. خو په افغانستان کې دا ستونزې نورې هم ډېرې دي، لکه د تعلیم محدودیتونه چې دي اوس وخت کې د نجونو د زده کړو بندیز په افغانستان کې یوه له جدي ستونزو څخه ده. د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری نجونو د زده کړو، کار، حتی د خپل ژوند د ټولو حقونو څخه محرومې دي. په ډېرو سیمو کې د ښوونځیو دروازې په ټولو سیمو کې تړل شوي دي.
اغلی حمیدی، د تعلیم او د کار بندیز یا ممنوعیت یوازینۍ ستونزه ده د افغان میرمنو او کنور ستونزې هم شته؟
نه، ستونزې ډېرې دي، لکه تر ټولو اوس چې جدي ستونزه ده هغه د کار او تعلیم ورسره تلن کې کورنۍ تاوتریخوالی هم دی، چې کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې یوه پراخه او جدي ستونزه ده. د دودیزو ټولنو جوړښتونو له امله ښځې اکثرا د فزیکي، رواني او جنسي تاوتریخوالي قربانیانې کېږي، او د ښځو لپاره د ملاتړ سیستمونه او خوندي ځایونه محدود دي، او ډېری وخت دوی شکایتونه چې د هغوی له پامه غورځول کېږي اورېدل کېږي نه. او ورسره څنګ کې اجباري ودونه دي او د ماشومانو ودونه په افغانستان کې د اجباري ودونو او ماشومانو ودونو کچه هم ډېره لوړه ده. دا ستونزه د ناوړه اقتصادي وضعیت او دودیزو باورونو له امله نوره هم پراخه شوې ده. په دې حالت کې که موږ وګورو د ښځو ژوند، د هغوی د ژوند کیفیت یې خراب شوی دی تر ډېره. د زده کړو د دوام مخنیوی او د تاوتریخوالي زیاتوالي ته یې هم لاره هواره کړې ده.
اوس ملګری ملتونه له طالبانو نه غواړي او نورې نړیوالې ټولنې هم د طالبانو له چارواکو نه غواړي چې د ښځو وضعیت ته پاملرنه وکړي. فکر کوي دا غوښتنې چې کیږي او دا د اعتراض غږونه چې د نړۍ له بېلابېلو برخو نه افغان میرمنې اوچتوي، دا به د طالبانو د حکومت په پالیسیو کې بدلون راولي؟
زما په اند نړیوال نه هم تر کومه چې لازمه ده هغه زیاتې نه دي کړي. دوی یوازې اعلامیې خپرې کړي، یوازې غوښتنه کړې ده چې د نړیوال ټولنې ناسم غبرګون او نیمګړي اقدامات هم د اندېښنې وړ دي. په دې اړه د طالبانو پر وړاندې یوازې د اعلامیو خپرول او نرم دریځ نیول د افغان ښځو ستونزې نه حلوي.
نو ستاسو له نظره څه کولی شي، څه مشخص کارونه کولی شي؟
زما په نظر که نړیواله ټولنه رښتیا د ښځو حقونو ته ژمنه وي، باید طالبان ته جدي سیاسي، اقتصادي او ډیپلوماتیک فشار وارد کړي. د زده کړو بندیزونه یو داسې عمل دی چې باید په هېڅ ډول ونه زغمل شي. نور دودیز بد رواجونه هغه که یو طرف ته کېږدو، نو د زده کړو موضوع ډېره جدي ده. چې د نجونو پر زده کړو بندیز یوازې د طالبانو د ټولنې لپاره، د دوی د افغانستان د ښځو لپاره یو غټ ظلم دی او هېڅ وخت
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د ازادي رادیو خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمایزو مسایلو ته. د خیبر پختونخوا ایالت په کورمه سیمه کې فرقه یې شخړې د پاکستان د دولت په منځګړتوب په اوو ورځني اوربند سره پای ته رسیدلې دي. د منځګړي پلاوی یو غړي رویټرز خبری اژانس ته ویل دي چې دوی وکړی شوې څو ورځنی شخړې چې پترت کې له دواړو خواوو آتش پېته تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول پای ته ورسوي. بلخوا د پاکستان د پخواني صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د بندیوان مشر عمران خان پلویانو د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. د دې موضوعاتو په اړه مې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ د کتونکي داود خټک نظر وپوښت. ښاغلی خټک، په پیل کې د کورمې د شخړو په اړه راته وویل.
مننه تکل صاحب، تاسو د رایټر خبر ورک چې رایټر خبری اژانس ویلی چې دا پای ته رسیدلی، او ما هم دا واورید، خو له هغې وروسته ما خپل خبریال سره تماس ونیو او هغه سره مې خبرې وکړې، او ما ته د مشال ریډیو خبریال وویل چې دا پای ته نه دی رسیدلی، جنگ روان دی، خلک په کلان دي. کور مې ته مونږ راشو نو په بګن او الیزو کې سنیان او شیاګان اوس هم په مورچو کې ناست دي. یو بل په ضد دغسې که مونږ بری کور مې ته لاړ شو نو په پیوار او تریمنګل کې هلته کې شیاګان او سنیان. تریمنګل هغه سیمه ده چې دا د افغانستان خوست سره بیا اخوا پوله لري، د پاړه چنار نه چې ور واوړي هلته کې ناستي. د شپې ډزې غلي شي، د شپې ډزې ودرېږي، د ورځې ډزې بیا شروع شي. په سیمه کې حالات سخت خراب دي. هغه کشیدګي یا تناو چې کوم دی هغه اوس هم موجود دی. خبره بر
د موټرو تګ راتګ، د خلکو تګ راتګ شته او
نشته؟ د خلکو تګ راتګ هم نشته، د موټرو تګ راتګ هم نشته، او سکلی او ځایونه داسې دي چې هلته د خوراکي شیانو کمی هم دی او ورسره د دوایانو کمی هم هلته کېشته دی.
خبرې شوې
اوس ما لږه شیبه مخکې د یو خبریال سره خبرې کولې په پېښور کې. هغه وویل چې صوبایي حکومت یو وفد لیږلی دی، خو وفد تر اوسه پورې په دې باندې نه دی توانېدلی چې په مکمل تور باندې دا ډزبندي وکړي هلته او خلک د غرونو نه راکوز کړي.
ډېر زیاته مننه. د کورمې د تحولاتو په اړه د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې بیا هم نور جزئیات تاسو ته وړاندې کوو قدرمنو اوریدونکو. خو اوس چې خټک صاحب راسره دی، یو بل موضوع چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو د اسلام آباد پر لور د لاریون خبره ده، دا هم ورسره څېړم. دا لاریون پیل شوی له پښتونخوا نه مخصوصا او له پنجاب نه هم کسان رسیدلی دي اسلام آباد ته.
داسې دی چې دا خو د نومبر په 14 باندې عمران خان ویلیو ټول خپل یانو د ټول ملک نه دی راورسی او اسلام آباد ته راشي. پنجاب نه ډیر کم خلک را روان دي، الته پولیسو لارې نیولې دي، خو زیاتره خلک چې روان دي هغه د پښتونخوا نه را روان دي، او د پښتونخوا نه دی بیګا تر بیګا شپې پورې دی ټول شپه مزل کړی دی، بیا نه وخت پر ورو روانو نه وخت دی الته شپه تیر کړی. اوس دلته یو علاقه ده برهان انټرچینج وته وای، په موټر وی باندې دا برهان انټرچینج د اسلام آباد نه لږ را بهر راځي او د کټي پهاړی وای، په دغه ځای باندې اوس خلک رسیدلی دي. دا د اسلام آباد نه شاوخوا یو لست 45 کیلومتر پورې دغه علاقه پرته ده، او دلته د پولیسو سره اوس اخوډه به هم شوه دی. پولیسو په دې باندې اوخه بیان کې ګیس وکړو،
او لارې ټولې بندې دي اسلام آباد ته.
لارې ټولې بندې دي، په موټر وی باندې کنټینرې ولاړې شوې دي، خو چونکې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم د دې سر روان دی او پاغي کې دې سر مشينري هم ده، نو کله چې دې ته په لار کې کنټینر مخې ته راځي نو د دې سر هیوی مشينري د لکه بلډوزر دي او شاولې دي، نو پاغي باندې دا کنټینرې دي لري کوي او په مخ کې باندې روان دي، او اسلام آباد بالکل تړل شوی دی. هغه کې دنن ټول سړکونه کنټینرې هر څه شی بندي.
د ازادۍ راډیو د مشال څنګه کتونکي داوود خټک چې د پاکستان د ورستیو تحولاتو په اړه جزئیات راکول.
ازادۍ راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
څو شېبې وروسته د افغانستان اړوند نور مطالب هم تاسو وړاندې کیږي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د واشنگټن لپاره د اسرایلو سفیر ویلي دي چې د اسرایلو او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند په موافقه ښایي په څو ورځو کې صلح وشي. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایل او حزب الله ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اسرایل سفیر مایک هرزوک نن ویلي چې د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شوي په څو ورځو کې سلا وسی. هغه د اسرایل د پوز د رادیو سره نن دوشنبه په خبرو کې ویلي د موافقې د نهایي کېدو لپاره ځینې موارد پاتې دي او بل دا چې هر موافقه د حکومت تصویب ته اړتیا لري. هرزوک ویلي یوې موافقې ته نږدې سوي یو او شایي په څو ورځو کې د ننه اوربند سلا وسی. خو ځینو ډیپلوماتانو او چارواکو ویلي چې د اوربند په موافقه کې ځینې د بحث وړ ټکي شته. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند دی چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسې حال کې د اوربان غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوځ ویلي چې د ایران لملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل 168 توغندي ویشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخه نیول سوې خو ځینې د فرانسې خبري اژانس د تصاویرو له مخې د اسرائیل په مرکزي برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د لبنان روغتیا وزارت د شنبه پر ورځ ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیل په حملو کې 40 کسان وژل سوي دي. د لبنان دولتي رسنیو پرون یکشنبه د بیروت پر جنوبي برخه چې د حزب الله له عمده سنگرونو ګڼل کیږي د دوو نورو حملو خبر هم ورکړ. د اسرائیل پوز نن دوشنبه ویلي چې د شنبه پر ورځ د بیروت پر بسته سیمه په حمله کې د حزب الله ډلې د قومندې مرکز وشتلې دي. د لبنان روغتیا وزارت په هغه حمله کې د شپږ وشتو کسانو د وژل کېدو او وشپېتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو.
له خبرونو ور اخوا
له ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. ازادي رادیو په 12:09 منځنیو څپو خبرونه کوي چې دا خبرونه د سهار تر شپږو په دې فریکوئنسیو دوام کوي. په اروپا او شمالي امریکا کې ډیر افغان خبريالان د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه موافقه لغوه کړي. دوی په یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان د ازادۍ ځپلو او د خبريالانو ستونزو ته د اشاره پترس کې ویلي چې د دې تړون باطلېدل د یو لسواک حکومت د جوړېدو لپاره لار اورولای شي. د اړه نور تفصيل عبده سپوږمۍ اوروي.
په اروپا او شمالي امریکا کې جلاوطن او افغان خبريالانو په یو اعلامیه کې د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه شوي هوکړه لغوه کړي او په دې هوکړه کې دخیل کسان نړیوالو جزایی محکمو ته راوکاږي. په اعلامیه کې راغلي چې د دې تړون لغوه کول چې د دوی په ټکو په افغانستان سیمه او نړۍ کې د ترهګریزو ډلو د ودې لپاره اسانتیا برابره کړي، کولای شي په افغانستان کې د یو پراخ ولسواک او ټول شموله حکومت د جوړېدو زمینه برابره کړي. دغو جلاوطنو خبريالانو ټینګار کړی چې واشنگټن باید پر طالبانو فشار راولي چې د ولسواک او پراخ بنسټ حکومت جوړېدو ته ژمن شي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې رسنۍ او د بیان ازادۍ په جدي توګه ځپل شوي او سانسور شوي او په دې هیواد کې د خبريالانو د تاوتریخوالي، شکنجې او وژنې سلګونه پیښې ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دی. په افغانستان کې یو شمیر خبريالان وایي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. په هرات کې یوې ښځینه خبريالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل او رسنۍ د نوم له ښودلو ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل:
کله چې موږ د راپور لپاره ساحې ته ځو، زما کورنۍ اندېښنه لري، د امنیت احساس نه کوي، اندېښمن دي چې زموږ لور نن راپور ته وتلې ده. داسې نه چې د امر بالمعروف کسان راسي او هغه یوسي. د نندارتونونو جوړوونکي ښځینه خبریالانو ته اجازه نه ورکوي چې ګډون وکړي. ډېرې اندېښنې لري چې هسې نه له هغوی سره قانوني چلند وسي.
امید پاییز په کابل کې د یوې ټلویزیونی شبکې خبریال و، خو د طالبانو د لګول شویو محدودیتونو له امله یې خپله دنده له لاسه ورکړه. په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
د 2021 کال د اګست له 15 نیټې وروسته خبریالان له اقتصادي، امنیتي، روحي او رواني ستونزو او زیاتېدونکي فقر سره لاس او ګریوان دي. د 300 څخه د زیاتو غږیزو او تصویري رسنیو له تړلو وروسته هغه خبریالان چې د کورنۍ نفقه یې ګټله بیکاره شول او غیر قانوني سفرونو او سختو کارونو ته یې مخه کړه.
دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر د دې هیواد د جمهوري ریاست په ټاکنیزو مناظرو کې ویلي و چې د دوحې تړون د لاسلیک کېدو څو میاشتې وروسته د ده د ادارې لخوا فسخه شوی، ځکه د ده په وینا طالبانو دا تړون نه و عملي کړی. یاد تړون د 2020 کال په فبروري کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شو. طالب چارواکو تل هغه تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د دوحې تړون نه دی مراد کړی. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و چې دا تړون د بین الافغاني مذاکراتو لپاره زمینه برابره کړي څو افغانان خپله د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. له دې دوه ورځې وړاندې ښځینه معترضینو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو د فعالینو یوې ډلې هم په یو سرخلاصي لیک کې له ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي وو چې له طالبانو سره د امریکا د دوحې د سولې هوکړه لغوه کړي.
د ازادي راډیو د خبرې مجلې وروستي راپور ته غوږ شئ. طالبانو په خوست کې هغو ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به یې له خلکو ټولول او په وړیا توګه به یې پر نورو ویشل خبرداری ورکړی چې له دې کاره لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یوه تنظیمونکي ادعا وکړه چې د خوست د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې ملګري څو ځلې ورغوښتي او هغو ته خبرداری ورکړی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ځینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړي چې له ډېرې مودې راهیسې په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له څه باندې درې کالو راهیسې له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په ځینو پوهنتونونو ویشي ادعا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه ویش کوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه ویش کوي، په هغوی هم دوی بندیز لګولی دی، ځکه د دې هغه ځینې کتابونه دوی ته نور کسان ډلی کوي، هغه بیا دوی په نورو هیوادوالو ډلې کوي. ورته کسان هم تهدید کړي او څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکی ادا کوي چې هېڅکله یې داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه یې هم په خلکو ویشلي دي. خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي وایي د ده په ګډون ډېری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه خپله د شیخ زاید پانتون محصل یم، دلته ما ډېر زیات شاهد یم چې دوی د ځوانانو کتابونه به پانتون ته راوړل او ځوانانو به یې شواله په کتابخانو کې وکېښول. ځینې داسې کتابونه تخنیکي چې مخپله ځینې ډېره ګټه اخیستلې ده، خو اوس څه وخته کېږي د ځوانانو نه راځي او کتابونه نه راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لورې د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین ضیاءالحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې یوې ناستې ته ویلي و چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خپرندویو ټولنو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه وه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
قدر من اوریدونکو دا د خبری مجله پای ته ورسیدو. فایزه ابراهیمی په بل نیم ساعت خبری مجله کې ستاسو کوربنه ده.